السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 19 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي چې جګړه د هیڅ یو لوري په ګټه نه ده. د افغانستان په هلمند کې آذربایجاني سامان وړونکي الوتکه پرېوتې چې پکې اوه کسان وژل سوي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو پېښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د چارچمبې پرز د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15مه څلور اړخیزه غونډه کې یو بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټنه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل تر د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغندلې او د ترګریز بریدونو ذمہوارو ته خبرداري ورکړي چې د خپلو اعمالو جواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د غیوات خاص استازي دینګ شینګ ګډون کړی وو. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډي پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د پنځمه یعنی نن د نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیرې بحث وسو. د قانون چارو وزیر زاهد حامد قومي اسمبلی ته 14 کسیزه کمیټې جوړولو وړاندیز وکړ، خو اپوزیشن ویل چې د مې پر 13مه د 12 کسیزه کمیټې پر جوړولو سلاسه ویوه، نو هم هغه کار باید وسی. تر دې وروسته شاغلي حامد خپل تحریک بیرته واخیست او په دې ډول د پارلماني کمیټې په خوانی جوړښت منظور شو. خو په غونډه کې متحده کومیټې اعتراض وکړ چې د اپوزیشن لوی ګوند خو د پلټنیز کمیټې په جوړولو کې ورځخه رائے نه داخستل شوی. د بلوچستان په کوټي ښار کې د سړک غاړې بم شخ بم په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او څلور ټپیان دي. حکومتي سرچینې وایي د پولیس رډاله نن سهار له مشرقي بای پاس سره غزمه کوله چې د سړک غاړې بم وچاودید. د دوی په نه زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. د پی دی پیښې ذمہواري دوه ډلو تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغي یخته ماشوم مړ شوی دی. د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تېر ورځ د بنو په غوریواله یونین کونسل کې نه میاشتنی محمد څورځ مخکې معلوم شوی و چې د پولیو وایرس والی دی. دوی زیاتوي د ماشوم کورنۍ دته د پولیو ضد واکسین لور کولو انکار کړی وو. د روغتیا چارواکي وایي په بنو او نورو سیمو کې ماشومان ته پولیو ضد څاسکو نه ورکولو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا سږ کال په دې ښار کې ګزرمولو ماشومانو شمیر دریو ته رسېدلی. د افغانستان په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکي الوتکه پرېوتې چې پکې اوه کسان وژل شوي. نن په افغانستان کې د امریکایي پوځي وویاند وویل الوتکه بېګا هغه مهال پرېوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګرې الوتکه وه. دې وایان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي الوتکه چې په زغل کرخه یا رن وی روانه وه، نو یو وزیر یې مات شو. هلته د آذربایجان ملکي هوایي ادارې د پنجمې پر زور په الوتکه کې د عملی نه کسان سپارول چې پکې اوه وژل شوي. بیان زیاتوي د عملی بچ پاته شوي غړي د یوکراین او وژل شوي د آذربایجان او یوکراین او ازبکستان ول. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې یو پولیس چارواکي خپل اته ملګري وشلی دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلي دغه پیښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر پوسټه سوي ده. د زیاته کړه چې وژونکي پولیس سره لزانه وسلې مرمۍ او ګاډۍ تشتولې ده. د طالبانو یو ویان د پیښې ذمہواري منلې او ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره دی. د فروری په نیمای کې هم په کندهار کې یو پولیس افسر خپل ملګرو ته نشه ورکړی وه او وروسته په کې پاغو کې 15 وژلي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسودې ته د چارشمې پر ورځ وروستۍ بڼه ورکړه سوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو ذمہواریانې څرګندې شوې دي.
دا مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتګار هغه باصلاحیته پلاوی ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت ته پکې نغښتي دي.
دا مسویده به هغه مهال رسمي سي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار روباندي لاسلیک وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدلو د پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانس لومړي وزیر مانوئل والس ویلي وو چې د ورکې شوې مصري الوتکې په پیښه کې هیڅ امکان هم له پامه نه شي غورځولای. د مصر د هوایي چلند مسافرونکې الوتکه چې له پیرس څخه قاهرې ته روانه وه او 55 پرلی او 10 عمله یې درلودله، نن سهار وختي د مصر فضا ته له نوتو څو شېبې وروسته د ریډار له سیګلونو ورکه شوه. د مصر ایرلاین وایي د دې الوتکې د لپاره عملیات روان دي او د مصر پوځ ویلي چې له یونان سره په ګډه یې سیمې ته د پلټنې الوتکې او کښتۍ استولي څو د دې الوتکې ځای معلوم کړي. لومړنۍ څېړنې ښایي چې د مصر د هوایي چلند ایرباس 300 الوتکه د وروستي ځل لپاره د مدیترانی سمندرګي په سر لیدل شوې وه. او اخیری خبر دا چې امریکا وایي چې نوی جنگي الوتکو د سې شنبې پر ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو لمخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پینټاګون وایي دا پېښه په داسې حال کې سوي چې د امریکا څارونکو الوتکو په نړیواله فضا کې عادي ورځني الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي فاصله درلوده. د دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستر کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ شل پیسې او په 1.5 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بحالولو پاړه په 15 سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مسلې یوازینی حل مذاکرات بلل شوی. یو کارپوه څه نظر لري؟
فعلاً خو نتائج گٹور نه دي. فعلاً خو نا امیدی ده. فعلاً خو اختلافات ډیر زیات دي پاکستان او افغانستان. یو بخښنه مخکم ډیره نایت باری او اوس څه شوی ده.
په کوټه کې په نننه چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی معلومات ترکو. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه د راتلونکو دریو ورځو پورې د سخت ګرمۍ خبره کوي. څه احتیاطي تدابیر پکار دي؟ یو ډاکټر وایي
د ټول زیات تکلیف چې جوړی د انسان نه خوله وځي او خولې دی وجه نه د انسان کې د اوبو کمی راځي. نو کوشش دی کوي چې اوبه استعمال دی ډېر زیات کړي. کوشش دی دا وکړي چې د لمر د ځان وګوري.
په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د هغو ځوانانو سره خبرې لرو چې د سبق سره سره روزګار هم کوي.
موږ په دې دوه شاته سپورت نشته فاینانشل ګرنه د کراچۍ کې خو د پړایي له ګرځان هم داخل د کوټه فیسیلټي له خپل جاب کوم ګرنه د ټیوشن ټیچینګ کوم ګرنه او هغه چې خپل کېږي د سمستر فیس ما وغیرہ او د خرچه مرته کې زراو کوم.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلورو ملکونو مشاورتي ډله په 15 غونډه کې یو واره بیا ویل شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. په دغه غونډه کې ویل شوی چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د ځانمرګي برید په سخت ټکو کې غندنه کوي او ویلي دي چې دا سپېخو کې ککړو عناصرو د خپلو کړو د نتایجو لدې تیاروسي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبې په ماښام د سلور اړخیز پنځمه غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائدې نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د سلور اړخیز د ډېرې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو له دې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د سلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې سلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل کړی و. د امریکا لخوا د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي و چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي و چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې سلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت کابل سرمرګي برید نه پس دا ویل شوی چې پاکستان امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز سره راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوی وي. په اسلام آباد کې ترسره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امور کارپوه خبریال رحم الله یوسف زی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاتوي
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي. پاکستان او افغانستان یو بل مخکم ډېره نایدواري او سیوا شوې ده. داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبرې نه مني. بیا خو توقعات ما په شرط باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې بله غونډه به کله کوو زر به کوو نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پزې کول لپاره د سلورونو ملکونو دا مشورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. داخلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا کوټه پر ختیځه سنگلاره یا امپای پاس په 14 کې یو پولیس والا وژل شوی دی او سلور نو ټپیان دي. دا 14 ننصار شوی دا ویل کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله ډلې او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې 14 ذمہواری منلې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وجلې او سلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستې او پلټنې یې پیل کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان موسمیاتو محکمہ وای چې دراتلونکو دوه نه تر درې ورځې پورې به د ملک په میدانی سیمو کې سخت ګرمي وي. د محکمې په خبره 13 ورځې سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت تر 500 ډیګري ته رسیدلی. بلخو ډاکټران وای چې په سخت ګرمي کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي. نو ورله نه صرف ځان د نور نه ساتل پکار دي بلکې د اوبو استعمال دې هم زیات کړي. په پاکستان کې د ګرمۍ د لړۍ په اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا میدانی سیمو په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو هم څه امکان نشته چې له وجې به ګرمي زیاته وي.
میدانی علاقې دي هغه ټول کې شدید ګرم موسم ده، خو دې کې چې بیا کوم شدید علاقې دي نو هغه کې د فن موهنجدارو، لرکانه، نواب شاه، حیدرآباد، چکر، بیا ورپسې جنوبی پنجاب، بالپور، بولنگر، رحیمیت خان، ملتان، دا ډیری علاقې چې کم کې ټمپریچر 50 ڈگری پورې ایکسپیکټډ ہے، اور دا خیبر پختونخوا، چخور، مردان، چارسدا، کوهاٹ، بنو، دا گرم علاقې دي.
د ګرم موسم له وجې کمې کمې ناروغۍ لګېدای شي او خلکو لا څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. د دې پوښتنو په ځواب کې د پیمز هسپتال یو مشر ډاکټر متحر شاه وایي
د ټول نه زیات تکلیف چې جوړي د انسان نه خوله وځي او خولې د وجې نه د انسان کې د اوبو کمی راځي، نو کوشش دي کوي چې اوبه استعمال دي ډېر زیات کړي او زیات کوشش دي دا وکړي چې د لمر د ځان وګوري. کوم مزدور خلک دي یا لمر ته ډېر ایکسپوز خلک دي، نو دا کوشش کوي چې د اوبو استعمال څومره زیات کوي چې هغه دیم کې یو خدا لمر وال چې ایچ ټو کې دي دا ټول نه ډېر خطرناک شی ده، او دوم دا دې ښکاره شي یونه تیوي چې لمر ته پروت وي او خلک یې خوري، نو دا کې د لږ احتیاط کې دي سره ایزا ډېره زیاته کړي. او دا سره تړلي شیان چې دي ټایفاید دي او ملیریا، دا هغه شیونه دي دې نه دي خلک ځان ګوري.
د ذکر دا چې د سخت ګرمۍ له وجې سن حکومت د صوبې په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې د ګرمۍ رخصتۍ اعلان کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځې ویلي چې اوس به د بنو او ډی آی خان نه خلک بین الاقوامي هوایي سفر کوي او د دواړو سیمو هوایي میدانونه به انټرنیشنل حیثیت لري. خو د بنو او شمالي وزیرستان ولس غواړي او دغو اعلانونو ته څنګه ګوري؟ عمر دراز وزیر له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، راځي چې د دوی نظر ته غوږ شو.
مصطف خان خبر ہے کہ خالی بجلی
سے
شمالی وزیرستان سہولت نشتا پسپ وطن سے گانا دمیش بجلی نشتا وہ دمیش روڈی نہ خاروپ دی دمیش کیری نہ اڑانگ دی مش دا اپیل کیجیے گانا امس طرح بجلی بحال سی وہ کیری نہ دار دا جڑ سی ایئرپورٹ پیسہ دا امس پہ کیری نہ پہ روڈی نہ بولا گی سکیم خالت لائی دے دتس لے دے بے طریقہ نشتا پہ وڑا وڑ کی بند ہے
بجلی روڈینا دادا سفا کو سے بجلی تکلیف تھا وڑی کی کیری نہ مار لے دادا حکومت مہربانی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب دے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اعلان کرا دا پخواسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تجور سی داغا عوام سہولت پورا دا عوام بنیادی سہولت نہ دادی چی پہلا پہلا دا عوام روڈینا امیر دے بے تکلیف تھا وہ بنیادی سا امیر بجلی بالکل ستانا بن سیٹی سے 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی بھی مسمون وہ سدینا مطلب دا چٹول دے گرمی نہ لوئی پہ تکلیف تھی سم را سخت گرمی دو دا بنیادی مسئلے دا میرا حال سی بے دا نیرا مطلب دا چی وستڑے خو پہلا پہلا دا میرتا دا بجلی سامکو.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورځي او رپورت ته چې کسه هم په دې وروستو کې د پاکستان حکومت د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړي او په زیاتره اروپا کې ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولی چې ریاست خپل په معاملات کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړې دي، خو دا هم ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف عملیات هم کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د سرګندونو په اړه څه دریس لري؟ لګول ایازی اورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول، پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی، د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي. خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایی وکړي چې ستونزې یې زیاتې نشي.
کارپو طلعت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه
حمله کې په کارن د چې کلرې کې کڅوک حالت کار کوي خو چې پنجاب نه راشي بیا هلته دوی خبره بدله شي. قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کې مهم سړی دی، ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیګ حکومت ته چیف منسټر دا نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی، دا ورور دی وزیر اعلی دی. نو چې داسې بیان ورکړي بیا ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې.
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخواني فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي، خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دي او چې څه روان دي هغه ډیر کم دي، خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی، ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د نوخار په زاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوټانیکل گارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي، د نوخار انتظامیه د اپریل له 6 نیټې راهیسې تړلې دي چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغېزمنې شوې دي. د عدالت ته حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت سپکاوي نوټیس هم جاري کړی دی. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته وښې.
د نوخار په داخیل سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل گارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامی د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامیې لخوا پېښور پوهنتون ته لیږلی شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلع انتظامیې د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور یونیورسټي سره دا باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه دا اینه پس دا یو لیز اگریمنٹ په تحت مونږ ته ملو شو او دا یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پیخور یونیورسيټي ته ملو شو رومبه خدای چې دلته تعلیمی سرگرمی کیږي بل بدلته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دی پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشی نسل بدلته کیږي.
نوموړي زیاتوي چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلعي انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامیه د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلعي انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر له تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فل د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو سړنې غزمندې شوې دي. د ایم فل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي.
او انفورچونیټلی چې دا ګارډن بند شو زما د تیر کال ډیټ هم لاړه تبا شوه او زما سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټی سیزن بوند دي کنه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم خو صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به دوه کاله نور زما خرابېږي ځکه چې زما د لاسټ ایئر ډیټ هم تبا شوه.
کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فضل وای چې په فضل وای د استاد مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل وای دوی چې اویا کال عمر یې دی او دا ساتي مجلسونه پریخي دي. دی وای چې د 3000 زیاتې کیسټې ریکارډ کړي دي او د تقریبا لپاره به پېښور، کوټه، کراچي او د افغانستان بیلابیلو ښارونو تتلو. شانواز سرګزی ورسره خبرې کړې دي.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربې ته لوبه او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر او یو کلونو رسیدلې ده، څلويخ کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړي.
درې زره کیسټې ما خالی د زرین میوزیک سنټر باندې کړي دي. د بجاو باجوون نم غیر او د سواد نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر منګل بد ارز سړی راته جلال آباد نو گزاره او دکانداران راتلو د کابل نه راتلو د پینډي نه راتلو د لاهور نه راتلو.
فضل وید وای چې هغه به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه نو په منځ کې به په کې لوبې چاربېتی او ټپې هم وکړي او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نذیر دی خو یو به کې دی هم زوی ما یو ورځ دی وادي ورېدو ان یو ورځ یو چاربېته وګیا لوادي ورې چې وکیل زما اور چې پی کوم په کلار د خزو په پیرانو باندې وکوي د بار چې یو مجلس به یو شی وینم په سیسام داس بل شی په قطر زوی کو جواب نو ورکم باغی ته موبایل دا داس بګیلې مړس دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شوی د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو وو.
ما ته اوسه جمال جی ویلو چې سلامه د زل قدم شاه مان الله بادشاہ د غم وای علی نفسو زرمان عمر می کابل تکې دن نه ډیر می یادی قربان قربان زما وته پلی خمریه مې کې کپون او پزان بپرې نه دم د بل وطن شالونه چې جمال بس کې به تو نه تمام د غم دی او تر څو به کوم صفاتونه دنیا پانی د ورمانی تخ خلق زین.
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو هغه د چا داستان وو.
موږ د تاج محمد نمرو قصړی رضیات کړی پیل ازل ما کړی د ښاکستا ګل باچا په جلال آباد کې دکان په وخت کې کتاب نو چاپ ښا موږ د یادو باندې یاد اوس ما د سید روزه جی په خبر کې ګرځ کیسټ دکان نو تاسو خبره ده.
فضل وید وای چې وسی بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خره او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو پزړه کې پند گونجی گونجی می شپړا کا غوندې ټند د زمرینه د شکانه وصله تیرا دا ناروا شه کی څوک تی کی چند چې رسناخلی په میدان بازی په مګدا خرناش چوڑی گینه په تشمنډا او طالب جان افارچ اخزه کونډی کی زلمیا غلی ښاور شپ کو اسا
د خوانا د پاره یاره ګلمنا نشي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې وشوي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اخیزه غونډه کې اور بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترګر ریز بریدونو زموږ ته خبرداري ورکړي چې د خپلو عملو جواب ته تیار اوسي. د پاناما ساتو پرټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډي پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د پنځمبي زیارت په ورځ هی په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیر یو بحث وشو. د بلوچستان په کوټه شهر کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او څلور ټپیان دي. حکومتي سرچینې وایي د پولیس ډله نن سهار له مشرقي بای پاس سره غزمه کوله چې د سړک غاړې بم وچاودید. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغي اخته ماشوم مړ شوی دی. د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تېر ورځ د بنو په غوریواله یونین کونسل کې نه میاشتنی ماشوم څو ورځې مخکې معلوم شوی چې د پولیو وایرس وهلی دی. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان خوړونکی الوتکه پرېوتی چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. د پنجشنبه زیارت په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند وویل الوتکه بېګا هغه مهال پرېوته چې د هلمند د پوځي هوایي ډګر یې الوت کاوه. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې یو پولیس چارواکي خپل اته ملګري وژلي دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلاني فراهي ویلي دغه پېښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسته شوې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسودې ته د چهارشنبه په ورځ وروستۍ بڼه ورکړه سوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په خبري غونډه کې پرون وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا وایي چینایي جنګي الوتکو د سې شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوی هواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازمه امنیتي فاصله لرله.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاناما اسناد او رپورت سره په شروع شي وشخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. رسپانه لیکي چې ضرورت ده د خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې د پراتلون کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. رسپانه لیکي چې د پاناما اسناد د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې و. نو خو بداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف ته کېګ دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړی او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړی چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړی دی د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټي ختمولو تجویز دی، نو دا صرف روزي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي، او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټي پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټياني زیاتې کوي، بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټياني اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کې د هم د خالی ورځي چټي په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دی هم وشو، چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو خوشي کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای، کله چې دی وسوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک. هغه وای د د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای، د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای، لومړی سلور میاشتې بیا هم خېوي، خو پس له دغې پر د تشدد شروع شو. هغه وای دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه هم پر د زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویخه پرې کول، د ملا اپخو نه ورلا غوخې لري کولی، او داسې نور. او زیاتوي سناسه دیرش میاشتې داسې وی چې د د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د د یو ساتونکو هم د د غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه و. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالر د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځنډ یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکای فورن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبره کړې چې پترس کې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې دلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي، د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه، ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود، کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي، او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودی خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودی په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلی ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړل، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپل پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابت کړي.
دا وو هارون بچا. د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه ورغښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل منظوري ورکړې ده او د ستر نگهبان شورا تر منظوري وروسته به د قانون برخه جوړه شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ خپور کړي چې مهمه برخه له ګل آیاز اورو.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړې ده چې پکې دا ویلي شوي د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړه شي. د ایران سخت دریځه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وایي چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1980 نه تر 1988 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یو میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 اربه معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مۍ په سمه ویلی وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوي پروګرام موافقه شوې وه.
دا وو ګل آیاز. د عجایب خانو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په سیدو شریف عجایب خانه کې یوه دستوره وشوه چې پکې د سوات د تاریخ په رڼا کې د عجایب خانې پر اهمیت خبرې وشوې. په دغه موقع عجایب خانې ته د سکولونو یو شمېر ماشومان هم ورغلي وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د عجایب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجایب خانه د عام ولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجایب خانه کې یو درنه دستور وشو چې ورته سوات کې د اټلي دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانی خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجایب خانه د اټلي دولت په مالي مرسته له دې وجې بیا جوړه کړې شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجایب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په وروستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجایب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه موندې شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجایب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زمانم جواد علی د کلاس 10 کې سبق وایم. خبر شو کہانی پہ گٹ ویستل دا دا اغزیو کم دغه پیغامنګ په سبا په کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوته باندې کړی دی.
جی زمانم باسی تلی دی او زه خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه زه خپل دی ملګرو سره اول ځل د سوات میوزیم ترالمه او منګه دلته د غندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې داغه په اړه کې سټډیو کړه معلومات حاصل کړم او داغه چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سیزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل.
د سوات په عجایب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وایي چې د سوات عجایب خانه د پاکستان نور خارور عجایب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري.
د سوات میوزیم خو تاریخ په حوالہ سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی داغه سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندوشای دی بیا داغه نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پوره پوره زموږ تاون نن دا دی چې کم از کم داخلك راشي د وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې د خلکو ته اندازه ولګي.
د سوات عجایب خانی انتظامی وینا ده چې دوی د عجایب خانی نړیواله ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجایب خانې ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا اونۍ پکې د هغو ځوانانو حال تاسو درکو کوم چې د خپل تعلیم سره سره کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو کوششونه هم کوي. روښانه مستقبل پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خو دا تل څو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې پخه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره څه ناڅه کار او روزگار هم کوي. په کراچی یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابې ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچی ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي
پټرولیم ټیکنالوژي ایم ایس سی کوم فائنل ایئر می سٹارټ ته او بس دلته کې یونیورسيټي ته نږدې پاتې کیږي. کراچی کې ما داخله دی وځي نکړه چې اصل کې پېښور کې څنګه فیسیلټیز کم دي. زم خبره ده چې پېښور توا شه د رهائش مسلې او لکه ډېر ځاتي مسائل یو بل رهائش ته ډېر ایکسپنسیو دي کنه او بل چې زموږ فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل کنه دلته کراچی کې خو د پړایي له ارزانه ومنه. زم خبره ده چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم کنه ټیوشن ټیچینګ کوم کنه نو هغه د خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او د خرچه مرته کې زرا کوم
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دا چې چل دی چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه سار نه 4 بجو پوری یونیورسيټي کې ما او د دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس 8750 روپے دې کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس دې کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2 3 ټیوشن یې ما 4 بجې دل د نرسم 4 بجې تقریبا 8 9 بجو پوری زله کې مختلف کورونو کې ټیوشن سیم کنه ما شومان تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دې نه غي زدا کوم ټیوشن سیم هغه نه بس خپل کور تراشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي
نوموړی د خپل ژوند او تجربې په رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر چي دی کنه زما په لس کال عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چي دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی چي دی کنه هغه د بارو بهر څه کال شپ د پر اپلای کوم نو هغه بم زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چي دی کنه دورا غي نور ما شومانی او بل دا چې په لس کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان په خپل خپل ودریږي او خپل خپل درېدل باندې دا نه غوړي چې د سر انسان چې نو مخ کې دوره سختي تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې دینو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی دغه سختي دی نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا غي نمبر وجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکړم زر تر زری کمپیوټ کم او بیا زه جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل محنت نه کړم هغه ته قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلاز پیسو چې نه یا په پیپر راګیری شي دی چې دین دغه چې خپل یو کس تعلیم کوي جنا سره
نوموړی د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري.
د کول لومبه دا دي چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کم مقصد دی تاسو مور پلار تاسو سره واړی ار مور پلار دا واړی چې زمونږ زری یو خو پوسټ باندې لر شي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو خو یا لورګه یو خاص پوسټ اور سی یو خپل چې کنه دغه غته ملاو شي باندې دا پر زمونږ دا پیغام دی چې ارسه دی نو ارسه از ریلیټډ دی مهنت سره زمونږ چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دی اخوا دی خو جنگ جګړو دی سیزن سره اوساتی کنه سره په امان کې مدوره بخای او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خطر کې کوي یو انسان جوړې د کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک
وي. عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه دا ځوانانو حال درکو کوم چې د تعلیم ترڅنګ کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو هڅه کوي. د مشال ریډیو ترڅنګ سه
پېښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي.
ما جاب شروع کړو خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خلک ته چې څنګه شي موږ په خبر وختل پاتې ملته به تاسو پته یې اکثر کال چې دا سه د دې چې نه کو په هر وطن کې نو جاب کول تخر غنل کیږي. ما ته دا چې نو څه کور نه بهر زم او زه سر کار وکړم نو هغه کې د ما دا په طرف غړو چې ما خپل د ما دا یو انیشیټیو دا وس چې ما د څه کار ولټول چې کوم ما کور کې بناسته ما نه کول شو پر نت په ذریعہ ما نه نو ما هغه جاب شروع کړل او هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا زه په مخه کس پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې په تعلیم سره سانه ځان تار دي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تار که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ورکړي نو پتا ته چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي دا خو ته سيز دارغه خبر نه چې تاسو یو سيز ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سم دسي په دارغه باندې روان نه هغه هم نه کیږي نو موږ په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم ګیم زبا سری وسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شه به وچ د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سر بدون نو خو خپل ډیر کوشش کول چې خپل تعلیم نه خټه ما ورکړه دی زما چې کوم اینڈ ریزلټ رالو مطلب لګېدا چې ما خپل تعلیم نه ښه ټایم ورکړې زما جی پی چې هغه زما د نورو ملګرو سره برابره وه بلکې اینه لکه زیاته بم وه اینه به کمه نه وه.
هینا بیبی وایي د تعلیم تر څنګه د کار کولو له وجې به یې ټولې خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وایي د عملي تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جاب وکړو داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو هغوی څه تاسو باندې هغه پازیټیو اثرات خو پروزي په بنده باندې که نه نو هغه دا ده چې خامخا ما ته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله وکړم خپل د نورو خپل خاندان کې یا خپل ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته به دونه زیاره زه به چا سره خبره څنګه کوم ته که چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه به هیڅ سره ډیلنګ څنګه کوم ته که چېرته ما سره مېلمانه زما رالو چې کوم بهر نه راغلی دی یا چې په داسې مطلب زموږ د خاندان هغې بهر نه یې کستې ما ته دا پته ده چې زه په هغوی سره څنګه کښېنم اصل ما ته د خپل کور دی کې کافي فرق روزي په تاسو باندې چې یو کس بلکل د کالج نه راپاسې را شي او د عملي ژوند ته را شي او یا چې ډېر دا نه وي چې مطلب د هغوی لږ معمولي اکسپوژر شوي وي نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ خپل لایف چې د زموږ عملي ژوند چې دا به موږ څنګه ښه طریقې سره هانډل کړو.
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي؟
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټي شته دی دونه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دی چې یعنی که نو سنه مې که کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره چې دغه کلچر زموږ دی په معاشره کې راشي.
هینا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوښه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشحاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ تر څنګه یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
2004 کې زه کراچۍ ته راغلم ماشاءالله انجینئرینګ کې الیکٹرانکس انجینئرینګ کې ایڈمیشن نه لاو شو بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سٹڈی کوم سٹڈیم دل کل لرم الله شکر دے.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوی نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټریک نه وروسته ویل ګیټ میلاو شو پای کې یو شاپ کې لګېدلې او ملک کار مې کړی بیا چې نو انټر کې څنګه سټڈی ډېره زیاته ساينس کې پای کې ماسټري کې دی جوما انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه د انجینئرینګ چلاړم نو ما سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه معنی شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ دی بیا چې او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډېر دې زمو چې ټیچینګ دی یا پڑھای خپل پڑھای په لید دې چې مجبورې دی وجه نه لګ ټیچینګ به بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شي نو هم کوم سره خپل سټڈی روانه ده.
ملکوت خان وایي پلار او ورونه یې د تعلیم د نشتوالي له وجې کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالي مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وایي نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سره نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تا ته پته ده بیا دا هغه به څه بیک ګراوند زما ورو ډېر ماشاءالله سټرګل وکړو ډېر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړ کې دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکړي زما لپاره نن یې د دې سټیج سره ورو سو دا ماشاءالله الله هغه او زما د پلار هم په خپل سره ټایټ جاب نه وځي چې هغه لیکه پړه نو ټول مشران دي چې سبق نه دی ویل.
نو موله وای به له مهنته کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي.
پیدائشی پریزیڈنٹ نو اگو کم یو نے اسٹرگل کر لے چیزوں ٹائم چینج کر لے پورا نیشن چینج کر لے.
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 1 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے.